فقط په حق له معلومات تر لاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی په څو کیلومتري کې پروت دی او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خو شوکله د زدهکوونکو نیوزرلینډ یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسي پورې مربوط دی او دغه هیواد چې دی په خپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومترو په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري چې د دغه برخه چې ده په خپله د اسیا په ختیځ کې پرته ده، یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نومونو دوه اصلي ټاپوګانې لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګانې هم په دې هیواد کې موجود دي او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیله کړې ده چې د تسمانیا سمندرګي یوازنۍ د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چنان نیوزرلینډ هیواد یې د یو بل سره جلا کړي دي او د جنوب ټاپو ډېر واسعت یې پکښې کې رامنځته کړی. او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دواړو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړي دي، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دي بلکې د کوک افنا هم دغه دواړه ټاپوګان یو له بل څخه بیل کړي دي. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دي درنو زده کوونکو درې پر څلورو برخو باندې د غرونو او غونډې په واسطه سره پوښل شوی دي چې ډېر مهم جنوبي الپونه چې دي یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې غزیدلې دي چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېر لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده چې کوک په خپله په 3500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سوکه چې د 3500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپله ډېر زیات وسعت یې هم لویوالی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي، یا هم په دې هیواد کې نه لیدل کېږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنه وګلالي زده کوونکو، نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې چې موقعیت لري هغه لنډ دي او هم چنان زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي او هم چنان د دې هیواد له سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه اخلي ترکیجی. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې ده په خپل مرتوبته ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دی. خوشحال ګلالي زده کوونکو، هم چنان موږ او تاسو لولو چې نیوزرلینډ په خپله د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یا پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات دی. او دغه هیواد شدید رونو زکونکو په 2008 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 تنو ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چیرې حساب ورته ووسیږي نو دلته 1500 تنو ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې 70 خلک چې دي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد یې هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان د هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوي دي او په نیوزرلینډ کې ژوند کوي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغه بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشت دي او هلته خپل ژوند ته یې دوام ورکړی دی او خپل ورځنۍ چارې پر کوي. د نیوزرلینډ مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. دې ترڅنګ که در مونږ زده کوونکو د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالت په هکله لولو چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمېرل کېږي له 300,000 څخه زیات نفوس پکې موجود دي، نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دوی د ژوند بڼه چې ده په ډېره سنبال او ډېره ښه سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي او خاوره یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکلې ته برابره ده چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د څارویو لپاره واښه پکې کرل کېږي چې دا ښې حاصلخیزې ځمکې هم لري چې د دې هیواد د مناسب آب و هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلی دي چې کرنه پکې وسی او هم چنان دی خپل ورزنی اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ ستاسو په یاد واوسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه وروسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي چې د څارویو روزنه د ځانګړې توګه په دې برخه کې پسونه دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالۍ زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نور هم پراختیا ورکړې ده، هغه په خپل زیات شمېر فلزات دي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمېرل کېدل. هم چنان بله برخه چې ده د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کېږي او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع ده. همچنان د دې ترڅنګ د لرګیو او سیمه ییزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دي اقتصادي دي په دې برخه باندې ولاړ دي او په زیاته کچه سره په دې برخه کې ترې استفاده کوي او په هغو سیندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه راخیستل کېږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري او په سلو کې 43 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خوښ زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په هکله معلومات په لوستل هیله ده چې یو څه پوسی وي یا یو څه مزده کړي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د انتارکټیکا یا هم جنوب قطب په هکله باندې به معلومات لاسته راوړو چې انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خوښ او ګلالۍ زده کوونکو انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی دا په خپله هغه لویه وچه له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاتره برخې د جنوبي قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو لوستلی و چې موږ ویل ځمکه پر دوه برابر برخو باندې وېشل شوې ده چې یوې برخې ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري چې د دې چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر یې هم جوړ توایو او هم چنان د هند سمندر له خوا څخه د چاپیره سوی ده یا هم پوشش سوی ده. هغه اوبه چې د انتارکټیکا په چاپیره کې یا هم په شاوخوا کې موجود دي، ځینې پوهان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي او د انتارکټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه وروسته د نړۍ څلورم لوی وچې په نامه سره نومولې ده چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخوا کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دغه لویه وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزویو وچو له جملو څخه ده چې د کنګل لویو ټوټو محاصره کړې ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې اوبه دي، دا د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انتارکټیکا، یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوې وه چې انتارکټیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي. او په 1988 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېده، له هغه څخه وروسته وکولی شوی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لویې وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې ده د دې ساحې څخه لیدنه وکړه نو ده وویل چې حتی یو حیوان هم نسي کولی د دغه یخې او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. وروسته بیا درنو زده کوونکو د هغه څخه وروسته د انټارکټیکا په حقله د 50 کال وروسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انټارکټیکا ډېرې نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انټارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله چې یو انګلیس هاد د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر په مشرۍ د روبرت پالنګ اسکاټ په نامه سره یو ژورنالیست هاد و چې د یو نارویج سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د وارلډین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه. او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه پخپله د نن ورځې په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي زکونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کې چې ژمي کې د سانتیګریډ درجه یې منفي نه اتیاته درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لویدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ژز د کونکو هله ده چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لا سره وړي وو سی جو پرې بو سی وی اس چې انټارکټیکا څنګه لوچو لجبنو څخه شمه کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې تاسو کورنۍ دند ده تاسو ټول درنه زكون کې به د کورنۍ دند په خپل کتابچو کې جواب وي. لمړنی سوال د انټارکټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله چاپیر شوی ده. دویم سوال نیوزیلند په حق له خپل معلومات ولیکي. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور نو درنه کول لې زكون کوم مرستاس دن برازیلوس په همدې ځای باندې پاتې راسیږي. هله دا یو څه مزه کړو او سی جی تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. د الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خیلی احترامات مقبول کی قدر منا او غلی سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن می زه برښنا غم خور یو زری به هم تاسو ټول تشرا غلاس وایم. د لسم ټول کی جغرافي مزمن ویم لوسته هله د چیرې تیرو ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی او سړي هم نو لوسته د پرامه د کی سره راغلی او سړي درنو سکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست په کتاب تاسو ټول درنه زکون کی باید له خپل ځنو سره خپل کتاب کتابچا او کلمون لری تر سو وکولای شي. د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ او لپاره کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولې لیست کون کوز مرسته سو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپریال څخه او هم چرند زنګلون او ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوع کنه دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او پاک لبې بش پر معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو کول لې زکون کو د پراته او چاو دقت په هله یم هله ده چې تاسو ټول درنه زکون کې د لوست په پر راسره ملته او کړی او لسته ذکرې ولالي ز کوون کوز مرسته سو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع چې ده د طبيعي چاپريال په حق له ده. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي. یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سي. نن ورځ به موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ز کوون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي کی فزیکی او ټولنیز ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیز توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیخ پنیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره ستره هلې ځلې سره ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي هغه زموږ خپل شاوخوا چاپریال یا هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسېږي، ځکه که چیرې زموږ او ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن واوسېږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی، خو د هغه روزنه او ساتنه یې بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپریال ساتل دي، چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه واوسېږو، په دې ټولو کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی دي، په چاپریال کې ټوله دوه ډوله عناصر لیدل کېږي. یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو، او دوهم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چی څخه دي؟ انسانانو، ژو، بوټو، ونو، زربینی کوچنی ژوندی موجودات، کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي، او هم شنان دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندي شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندي شان به کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ او تاسو لپاره پیدا کړی دي. هغه له جملو څخه یو پخپله اوبه دي، تیږه ده، خاوره ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل جلاله د طبیعي نظام داسې جوړ کړی دی چې په هغه کې د اجزاو بیلابیلې برخې ترمنځ طبیعي انډول موجود دی، یا هم تفاوت یې پکې کېسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي، نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغېزې وکړي، او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي، او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توام ورکړی دی، نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کېږي، او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس، حیواني او نباتي برخې موږ او تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کېږي، او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنی اړتیاوې پوره کړي، او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پوره کولو لپاره لمنۍ دی وچی او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل، او وروسته د هغه څخه شنه او شیراز ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی تر څنګ دی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شانه په خپل خلقت کې پیدا کړی، و د هغوی د پاره بیل بیل د ژوند امکانات پیدا کړی، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکو سیمه پیدا کړی، به د خوراکي توکو د فار مختلف څنګه ورته جوړ کړی، وي او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیرا سنسور چاپریال لرونکو جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړی، و چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولای شي خپل د ژوند ورځنی اړتیاوې پوره کړي. چې وروسته بیا په همدغو سیندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول، او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل، او دوی په دې وپوهېدل چې دوی څنګه کولای شي چې د چاپریال څخه استفاده وکړي، چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او سوتره ساتل زموږ او ستاسو فریضه ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، خدای وکړي تر دې دم پورې تاسو د چاپریال په باره کې معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو، په تېرو لوستونو کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپله درنو زده کوونکو د ژوو یا هم حیواناتو او انساناتو تو پژمن کې استر اهمیت لري. خو جنگلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو لډيره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په جنگلونو کې خپل ژوند تیروي او دوی په جنگلونو کې د دې ژوند د جنگلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري، چې طبیعي جنگلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنی جنگلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ ستاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ جنگلونه هغه سرچینې دي چې زموږ ستاسو چاپریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ ستاسو د زیات شمیر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی، ځکه هغه جنگلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي نو په هغه وخت کې جنگلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درختې چې دي دغه کاربن ډای اکسایډ خپل ځان ته کشوي، چې له همدې عمله څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري، چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې دي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ ستاسو وجیبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو، ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم شوی دی، هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل شوی دی، چې د هغو له جملو څخه لمرنۍ ځنګلونه چې دي ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي، یعنی ستنې ته ورته کوچنۍ کوچنۍ پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري، او دوهم یې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي لکه انګورو د او هم چنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو د سویل سو چې د دې تر څنګ دریمه برخه چې ده هغه په خپل هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکې موجود وي، او هم چې نن د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکې موجود وي، نو دغه دواړه ډوله درختې چې پکې موجود وي دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کیږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقمه استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ د ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په نو ستاسو د دنده لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو، ځکه چې ځنګلونه یوازینۍ هغه سرچینه ده چې زموږ ستاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستلي دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو، چې ځنګلونه زموږ ستاسو په ژوند کې څه نقش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ ستاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو، د خاورې د شپېدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې تر څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي شته درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي، چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده، چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې ور بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یې هم شاوخوا راته سمسور او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنی ځنګلونه نه یوازې د زموږ ستاسو چاپیار سنسور کې، بلکې د دې تر څنګ دغه ځنګلونه دي چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چې نن زموږ ستاسو د ورځنیو اړتیاو په بیارغونه کې سلپي سره همکاري کوي. نو موږ ویلی شو چې د سرځایونو اصلاح او بیارغونه هم په دې کې شامل ده، چې باید موږ تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل شي تر څو د هغه واښه او بوټي له منځه لاړ نه شي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه اوبه لري د وښو کیفیت د سر پروزونو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي چې دا زموږ ستاسو په ژوند کې کچېری زنګلونه موجود ونه اوسېږي نو موږ او تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو او سره به مخامخ شو ځکه زنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ او تاسو ته وړاندې کوي او موږ او تاسو کولی شو چې په یو آرامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د زنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پوهېدلي واوسېږي او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپلو نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې زنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د زنګلونو څخه ساتنه وکړو نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ پوښتنې تکراروم لومړنی سوال د ځنګلونو نقش زموږ په ژوند کې څه شی دی دویم سوال آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي درېیم سوال د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او پیسې پوسي وسری تربل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د لا پمان ش وخت ولري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00 400 2 3 1 1
وطن زما وطن دا وطن زما وطن دا وطن زما وطن دا وطن زما وطن وطن زما وطن مشکلی تر هر چا وطن دا وطن زما وطن دا وطن زما وطن زموج موره زموج د بابا کوره پزړونو کی مزوره پوین کی مشوره پزړونو کی مزوره پوین کی مشوره پر هر دم چکوره زما د سترګو توره پر هر دم چکوره زما د سترګو توره مغزا وطن مشکلی تر هر چا وطن دا وطن زما وطن دا وطن زما وطن ہمروہے ہم زانے تاریخ د احمد خان تفخر د افغان تاریخ د احمد خان تفخر د افغان یادگار د میرویس خان جنت پر دې جهان یادگار د میرویس خان جنت پر دې جهان مو د بابا وطن شکلی تر هر چا وطن دا وطن زما وطن دا وطن زما